아자미 라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز وبج شو نن یک شنبه د کاب یهود سلر وشتمه او د میلادي مارچ میاشتې 14 نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي و باورې چې افغان چارواکي وایي ډاډمن دي چې دا هیواد به بیا د نوې میلسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده نوری خبری کسی هم در تلرو خو رازی چی رو ملای خبر نوارو افغان چارواکی وایی د طالبانو جنگیالی پا امنیتی لکو که جذبه دلیشی د سالنگ لاره لا هم د تگراتک پر مخ بنده ده او چین وایی حدسه که وی خپلا زیاد برخ خلق د کرونا پر زد واکسی میخلی بشپړ خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص دي
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
کچیری صلح بریالی او یو موافقه وشی په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي
خاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګن وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوی وو د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له دیر شو تر 40 سانتي مترو واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټولګټ وزارت ساتنې او څارنې څنګه هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده یعنی څوک نشي کولی په سړک هلته څو قدم حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده دا سره ګډ دی او لار نه لیدل کیږي
ښاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرونه چې په سالنګونو کې راګیر پاته دي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي په ننګرهار کې د کبانو د روزنې لڅبان دی یو سلواتیا فارمونو څخه هر کال د کبانو شپېته ټونه غوښه بازار ته وړاندې کیږي دا خبره د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی ازادي رادیو ته وکړه وی ویل چې دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سره رود کامی ګوشتي ممندري کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالۍ کې د فارمونه جوړ شوې دي هڅه کوي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بازار بسایه شو
په دغه فارمونه کې د کارپ گراس سلور لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې کړې خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده د ویلو چې افغانستان تر اوسه ډیره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې اته منډې جوړې کړې دي افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي
دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم وکړي چې لومړی هغه یې را روانه چهارشنبه ترسره کیږي خبرونه له ازادي رادیو ناوړی د چین یو روغتیایي ادارې ویلي په پام کې د دغه هیواد له اویا تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر گاو فو پرون شنبه وویل چین به خپل 1.9 میلیارد وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي په قزاقستان کې لک تر لګه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکه پروند د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایی ډګر د کیناستو پر وخت اور واخیست. د هوایی ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کاروکوونکي سیمې ته ورسېدلی دي. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څارنې لاندې یې فعالیت کوو. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکسیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په باب خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ حلول دي. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې له آذربایجان سره د بلتین غوښتونکي سیمې نګورنو قرباخ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلور. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه اته. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11.
سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نیم ساعت کې. سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومه ها دوام پیدا میکنه؟
مرستې دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. تخار کې کورنۍ بې ځای شوی وایي د ژوند کړی پرې تنګ شوی.
تقریبا 6 مې چې ما ورسته هیڅ نه نه خوښ پم ورسول
شپږ مشت کیږي چې زه ل خپل سیمه څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبه دي.
ایران وایي خای د دوی پر یوې بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. کتر پای را سره پات شي دا هم اوریدل شي.
خدمه دوه دي سیبه او ماشومان می دوه دي و می لور دی می دوی دی بس
دوی مخزه دي څنګه کړی ده؟
دوی مخزه دې خاطر کړی بچی مینو.
راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوی ملسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. د دغه وزارت یو معین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي. دغه چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټوله کې 90% پوځي عملیات په خپلواک ډول مختوړي. په دې اړه پامکړې د سالم احمد صالح راپورت.
د ملي دفاع وزارت یو مهین وی د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو ترڅنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. شاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومه ها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستې دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپلو دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړي دی، کال په کال شی تجربه حاصلوي.
سال به سال بالا رفت.
کال په کال زموږ د امنیتی ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په شه د ریس کې دي چې ونی وی فی سره جګړه په خپل پر مخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و موردل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به نه پاشل کیږي او دغه هیواد به بیا د نوې ملسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د پخوا پرتله دا مهال په افغانستان کې او دغه راسپسیمه کې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندې شوي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه دوه غونډې چې مهمې بلل شوي په ماسکاو او استانبول کې جوړ شي. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی چمتو دي چې د ماسکاو او انقره په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون یوې خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنۍ چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کاچا وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغان سولې په اړه د مارچ په 13 په ماسکاو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. طالبانو هم له دې وړاندې ویلي چې دوی ته په دغو ناستو کې د ګډون بلنې لیږل شوي او دوی په دې غور کوي چې څه ډول او په کومې کاچې پکې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريالې راپورته.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو تخپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناشته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناشته کې غډون وکړي. خود خغلی محب په خبره لا تر وسه په یادو ناشته کې د غډونوالو د غډون کچه نه معلومه.
مودر نشست مسکو او د نشست ترکیه اشتراک
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې غډون کړو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو وادونو او طالبانو د غډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا مخ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدی دوهی د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهی پلاوی غډون کړي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو غډونوالو نمونه نه دی په ډاګه شوی، خو له دې وړاندې د مصالحې عالی شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو گاونډوي هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم د غناستي ته غوښتل شوی دی. و موږ د روسیې او ترکیه په ناستو کې د طالبانو د غډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو خو بریالي نشو. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې په دغو ناستو کې د غډون په اړه د مشرانو ترمن سلام مشورې روان دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لبلنې ورسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوه له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې پر ډول سره ویلي د مسکو غونډه د دوه د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
دیموکراسی نه وای استبداد بو دیموکراسی نه وای پرانستل شوی
خلکو حکومت بنه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ بنه وای
ازادي رادیو د دیموکراسی ملاتړی
و سم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اسمت څاروان ته بغوښ شو چې ځینې د غورسپانې کتلې دي.
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پایتر سیدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ورستی وړاندیز په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په ورستیو کې د افغانستان د جګړې د پایتر سوالو لپاره یو طرح وړاندې کړی چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي. دا طرحه چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکويش لپاره اساس وګرځول شي. طالبانو په خوا دا درې وړه رد کړي وو. د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون انتخاباتو او له اوسنی حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی. د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندې شوی پلان درې برخې لري: د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه، او د غراس دائمي او هر اړخیز اوربند. په لومړی برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي. ورلد پالیټیک ریویو خبرونه هم د ټا په ورته موضوع لیکنه خبره کړي، خو د لانګوار ژورنال خبرونه خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاو تمرکز پر طالبانو کړی وو، د خبرونه د افغانستان حکومت ته پام کړي. ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکي دی د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي، په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پان او دان ترمنځ دی. دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحد ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د دې حکومت په خبرو کې داخلي وکړي. خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ورستی لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړي، ویلي دي چې لدې سرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده. د دې خبرونه پر اساس بایدن هم یا د ترامپ د حکومت په محل پټاکل شوی نیټه له افغانستان ټول پوځیان باسي او یا به څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونه پر اساس که سوله ونشي، همغه سي چې بلینکن په خپل لیک ورته اشاره کړي، افغانستان به په یو ویچارون کې او خنري جګړه کې شکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
وسم ورزو په تخار کې د بيزاي شو کورنۍ حال اخلو. په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو لقبله په زرګونه کورنۍ لخپل سیمو بيزاي شوی. دوی وایي چې دا محل د ژوند کړي پرې تنګ شوی. تفصيله زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پروان کال کې د جګړو او نامنوي لقبله په زرګونه کورنۍ لخپل مینو څخه بيزاي شوی او اوس محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د طالقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځای شوی وای، په کلی کې ژوند خو زکه هلته دهقانی درلوده، خو اوس له بشمیرو ستونزو سره لاس او گریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیڅ کی به غوړی ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوی. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکي څلوېح کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ روډې ته وویل:
تقریبا شش مه بجه کې ما ورسته هیڅ نه ایدم، خانه بم ورسته، خانه مره خراب کړه، یا ته ما یو چیز کومک نه کې ما یو ځای خبر رسانم دولي مې اول
شپږ میشتې کېږي چې زه له خپل سیمې څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد له کابل وران شوی دی، اوس دومره توان نه لرم چې کرای کور ونیسم. له دولت نه غواړم چې یادې لموږ سره مرسته وکړي او یادې موږ ووجني چې نور له دې دربدری خلاص شو.
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمیر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي.
اینا هم دی قاکار و مالدار هستند، عموما اینا متضرر هستند، رفتن نمیتونن به خانهشان.
دا ټول کروندګر او مالدار دی، دوی ته په شهر کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوی دی، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسی او کچیر دوی ته د بیرته ستنېدو لار هواره نسی نو شای یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوي او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوي ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبی بیا وایي چې پر ټولو بيځای شو کورونو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
د سولې سيستم او د نو بټي
تعداد 6250 فامیل پیدا شده را
زموږ د سروې لمخې پروان کال کې د تخار ولایت په کچا د جګړو لکبل شپږ زره دوه سوه پنځوس کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په دیارلس ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو څیړونکي ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې خای اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنیو ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې ده. تفصیل د رویټرز خبری آژانس په حواله صالح محمد صالح اوروي.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبری راخیستي چې ویلي دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړی چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګیدلې چې د اور لګیدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چا ته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبری اژانس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګیدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبری راخیستې چې ویلی دی جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیب زاده خبری راخیستي چې ویلی دي د دې سبوتاژونکې عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی، خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي و چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړي دي. اسرائیل په هغه چاودنې کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و، خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
آزادي خبری مجله اورئ.
سره له دې چې کورونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیستمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډېره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارین بیف دی. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر سل میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برکشایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بف ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالي ارزښت نږدې شپږ سوه میلیارد ډالره اټکل کیږي او ښاغلی بفت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر څلور لکه ډالره واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت لوړ شو.
وارن بافت نیوی کلنده او که په 2018 میلادی کال کې د خپل شتمنۍ او وندو یو برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنۍ به ډیر مخکې تر 100 میلیارډ اوښتې وای. بافت یو لس کلن و چې ونډې یې واخیستې او په 14 کلنۍ کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر د مپنړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنۍ شاوخوا 180 میلیارډ ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر 6 ډیرې کمپنۍ لري، ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 1.5 میلیارډ ډالر خیریه چارو په چیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیارډونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
د دې خبرونې د خبرونو لنډیز، د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وای په افغانستان کې به امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکانات وي. شاه محمود میاخیل دا خبره ازادي رادیو ته وکړه. د ټولګټو وزارت وای هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې لسباند 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 6 ټنه غوښه ترلاسه کیږي. دا خبره د ننګرهار د ولایت مقام ازادي رادیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. نن د دغې لوبې وروستۍ ورځ ده. د چین یو روغتیایي ادارې ویلي چې په پام کې د دغه هیواد له 80% تر 80% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. او په قزاقستان کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 2 نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایي ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
شکر الله مینم دی قرغان اوسیدون کې من نو آباد ولایت ور مربوطی او بس دا پولی کاروبار کو بس کبان ما بار پیخلو.
څومره وخت کیږي د پولو کاروبار؟
دا یو 2-3 کال کیږي.
پولی څنګه خرڅه؟
پولی بس پر ټیمان او بچاپاړو په ټاپ کو په دې شی نه ورکو.
ګرځي څنګه؟
کورونو کې ګرځو بس.
دا ورځ به تقریبا څومره کلی لټه؟
یو اندازه ګرځو نو گزاره والا
تقریبا
بس د یو کلی لاله ګورونو.
سحر چې روان شو ول د دې خلک بوجه کې در سره څه ټیمی ډبی دی او قوتي دی تا څومره وخت نه راټولې کړی دی؟
دا بس سار د سین بغاړه رااله مو بس زه تاسو راوتم بس د سیا غاړه زمان.
او څومره پولی د ورځې خلی؟
بس دا 3-4 کیلو پولی بس.
او دا غي بدل کې بیا څونه ټیمان شي نه کباډه ټوله
بس کباډه او چاپړې ما پړې بس گزاره کیږي.
تقریبا څونه بد ورځ راځي 4 کیلو باندې
دا 300 روپۍ را پات کیږي.
کیلو پولې نینی پچو خلی
90 روپۍ اوسه پوس را کوي. 90
یعنی 4 کیلو چې شوي تقریبا څه کم 400 روپۍ شوي. او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا؟
بس دا 800 روپۍ ته جوړېږي. او دا 300 روپۍ کې موږ ته پاتې کیږي 400 روپۍ دا
پولی والا سپیکر هم لاسي لا سپیکر در سره پدې کې چغې وای چې پولی والے کباډ راوړي څه وای؟
نه دې کې هم مساله والے پاپړ والے ملایان والے پولی والے ملایان خو نشته وس مخکې هم ملایان خرڅه و.
او اوس مساله چې خرڅه ورسره؟
او مساله او پاپړ او دا شي نه راځي.
د دې مساله د چې
ننګولي مساله ده.
او څومره ماشومان لري؟ کورنۍ غړي څو دي؟
یاره خزه می دوه دي سیبه او ماشومان می دوه دي و می لور دی می زوی دی بس.
دوی ما خزه دي څنګه کړی ده؟
دوی ما خزه می خاطر کړی بچین مینو
نه پام دی پلو خرڅولو کې دی پیدا کړل کنه بل طریقه دی استعمال کړی ده.
نمره په لوک چې ته پیدا کیږي خلک
نه خو تاسو په کورونو ګرځي په کلو باندې ګرځي کې دی شي کوم زړه به له لیدر باندې تا به له لیدو ایست دی کړی
نه ولا غسه خدای مګ نه کوي بس دا خپل غریبي کوو به دا ډیر شي
خو اوس دې دوی می خسر نه بچی دی کدا ولې نه
دوی می نه
چې د ورځې 1500 روپۍ پیدا کې گزارم کیږي په
اوس تک ټوکا کیږي نو بل څه کار روزګار نشته
ډیر من
لدی سره دغه خبری مجله هم سرته ورسیده په کابل کې د سهار ونیمې بجې کېدم کې دي همکار مې جاوید نیمی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي نیمی سپستړي مشه.